دوستداران از نام نیست در ولایت داد و اونجا کم بوده یا عدم قابله و دکتر بسیار زیاد دیده میشه. اگر زمینه بر ما مساعد باشه ما صدخانه میخواییم که خدمت کنیم در ولایت. و در اخیر تشکر
سلسله از رنگ‌های زندگی رو از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 8 صبح شد. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی با شماست.
تاسیس تری مسی سفر فروغ د آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواسلام د خبرونه مو تر نه بجوده. د خبرونی په راپورونی کبری چې هندي چرواکی وای د ایران چابهار بندر بچی افغانستان له نړۍ سره نشلوي دراتلونکو یو نیم کال پوجدو کې پرانستل سي. نن د شنبه د خبرګول یا جوزات سلارمه د می میاشتې 15 اجمل تورمان خبرونه په خبرونو پیلوي.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د گارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. د اسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د پولند ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دودا په وړاندې مات وخوړه. بشپړ خبرونه واورئ. جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د گارنیزیون د عمومي قمندان په توګه وټاکل شو. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر خپل فیسبوک پاڼه د ښاغلي رحمان د ټاکل کېدو خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالرحمن رحمان تر دې مخکې د کابل امنی قمندان او تر هغه مخکې د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې ویلي چې د کابل گارنیزیون د پلازمینې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جوړیږي. د اسیا سره هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسیا سره هیوادونو راتلونکي غونډه چې نن به یې نیټه وټاکل شي مهمه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د نننۍ غونډې مشي به د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د بهرنیو چارو وزیر شوهدري اعزاز احمد کوي. د اسیا سره هیوادونو کانفرنس چې د استانبول د پروسې په نوم یادیږي لومړی ځل په 2011 کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله یې څلور غونډې کړې دي. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسله خبرې کیږي. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان له نړۍ سره د وسطېدو امکان برابروي د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لار مومي. هندي رسنوی د هند د ترانسپورت وزیر له قوله راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کار تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند د ترانسپورت وزیر ویلي چې د چابهار پر رغونه څه باندې 50 میلیونه ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کانتینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. تمه ده چې د چابهار په بشپړېدلو سره به د افغانستان په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همداراز پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره ونښلول شي. او د همڅو بهرنی خبرونه. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. جنرال احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې د ایران د امنه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د ایران د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. د پولند ولسمشر بورینیسیلاف کورموروسکی د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دودا په وړاندې ماتې وخوړه. د رای ورکولو له مرکزونو بهر ټول پوښتنه ښیي چې دودا د پرونیو انتخاباتو 3.5% رایې ګټلې دي. 2 کلن کورموروسکی وویل د رای ورکوونکو انتخاباتو ته درناوی کوي او د خپل سیال ته د جمهوري ریاست د یوې بریالۍ دورې غوښتنه کړې ده. د 3.5 کلن دودا بریا په تیرو نږدې کلونو کې په پولند کې د اپوزیسیون ګوند لومړی انتخاباتي کامیابی ګڼل کیږي. د کورموروسکی منځلارې ګوند 8 کاله پر دغه هیواد واکمني وکړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکو امریکایي جان ناش پرون په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. ناش په نیو جرسی کې له خپلې میرمنې سره په یو ټکسي کې ناست و چې د ډریور له لاسه د موټر اختیار ووت او د سړک د څنګ د دیوال سره ولګید. پولیس وایي شپږ اتیا کلن ناش او میرمنې الیسیا چې دوه اتیا کلنه وه د ټکر په نتیجه کې له موټره رالویدلي او مړه پر سړک پراته وه. جان ناش چې د ریاضي علومو یو اکاډمیک و په 1994 کال کې د ګیمونو یا لوبو د تیورۍ او د تصمیم نیولو د ریاضۍ په اړه د کار لپاره د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه ګټلې وه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته هندي چرواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. په دې برخه کې ستونزه څه ده؟
بندر هغه بینلي لارې دي اوبو ځان ته نه ده غوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار د ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي.
د کانونو او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم نه دی ویلي چې دوی به د حاجي ګک د وسپنې پر کان پانګونه نه کوي. نو ولې دا څه وضعې خپرې سوي؟
دغه البته د هندوستان دپاره خوشاینده نه ده چې موږ اطلاع د هندوستان د دښمن سره په دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
د ایران یو پوځي چارواکی په افغانستان او پاکستان کې د داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ ګڼي. په اسلام آباد کې نن د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس مقدماتي غونډه کیږي. افغان او پاکستانی ژورنالیستانو پرون په کابل کې پر سوله او سیمه ییز ثبات خبرې وکړې. په یو راپور کې په پکتیا کې د ښځینه ښوونکو په وړاندې پرتې ستونزې څیړل شوي.
خزینه استادانو په بش کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلږي. مونږ
په ننګرهار کې ځوانانو په یو ورکشاپ کې د انتخاباتو پر مهال پر دقت خبرې وکړې. د ورکشاپ ګټه بد شوي.
ګټه به وي چې ځوانان به په خپلو سیاسي حقوق باندې پوهېږي او په آینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
نور مطالب هم در تلورو د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې تر 9 بجو پورې اورېدلی شئ. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان ته له نړۍ سره د وصلېدو امکان برابروي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. د چابهار بندر د جوړولو چارې هند ترسره کوي او د افغانستان په لویدیځ کې دې بندر ته ورغلې ټولې لارې هم هند رغولې دي. د ټاکلي پلان له مخې له دې لارې به د افغانستان د مرکز، لویدیځ، جنوب او شمال سوداګر بهر ته ترانزیتي لاره عمومي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
تمه ده چې د ایران د چابهار ستراتیژیک بندر د راتلونکي سوي کال تر پایه پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لاره ترلاسه کوي. هندي رسنیو د هند د ترانسپورت د وزیر له قوله راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند د ترانسپورت لویو لارو او مواصلاتو وزیر نیتن گډکاری پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری اجانس ته ویلی چې د چابهار بندر د رغونې کار پیل شوی او پر روان یو کال یا اتلسو میاشتو کې به بشپړ شي. ګټکاری ویلی دی چې د دې بندر د رغونې قرارداد به په دریو میاشتو کې لاسلیک شي. د هند ترانسپورت وزیر همدراز ویلی چې د چابهار پر رغونه څه باندې 15 اتیا میلیونه ډالر لګښت راځي سو اوسنی تاسیسات د کنټینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر حمیدالله فاروقی سره له دې چې چابهار بندر د کراچۍ بندر غوره متبادله ترانزیتي لاره بولي خو وایي ایران او هند د دې بندر د تاسیساتو د رغونې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
د چابهار بندر مشکل داده شه دی خو د هغه استحکامات او تاسیسات زیربنایی کې سرمایه‌کاري نه شوه. له بلې خوا دا بندر هغه بینلي لارې دي اوبو ځان ته نه ده غوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار د ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي. تر هغو دا وتوانېږي هغه رقابتي موقعیت د افغانستان د تجارت لپاره او د افغانستان د مالي تجارت لپاره پیدا کړي.
چابهار ته د زرنج د لارام لوی لار چې د نیمروز مرکز زرنج د کابل هرات له لوی لارې سره نښلوي او د ایران مواصلاتي شبکې ورغلي او په بشپړېدو سره به یې په لویدیځ کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارس پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي. چابهار بندر به د پاکستان د ترانزیتي لارې اهمیت چې افغانستان اوس مهال تر ټولو زیات پرې متکی دی رقم کړي، او په څنګ کې باید د منځنۍ آسیا بازارونو او خلیج ته د هند صادراتو مصارف او وخت په سلو کې تقریبا دیرش رقم کړي. خو ښاغلی فاروقي په دې نظر دی چې د کراچۍ بندر که د اسلام آباد لخوا پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه استعمال نه شي لا هم غوره لاره ده.
افغانان باید هېر نه کړي چې د شمال لاره چې کسپین ته او همداسې چې اروپا ته د افغانانو او د افغانستان د تجارت ترانزیت لپاره لاره وري هغه باید هم کوشش وکړي. خو مګر واقعیت دا دی چې د پاکستانی په نادر مخصوصا کراچی د افغانستان لپاره جغرافیایي امتیاز او د نورو امتیازاتو په هکله چې لري یو استثنایي او د امتیاز نه ډک لاره ده. موږ به هڅه وکړو چې پاکستانیان دې ته وهڅوو چې له دې لارې نه افغانانو ته باید آزاد اجازه ورکړي او هغه ابزار چې د سیاسي دلایلو په دلیل باندې د تجارت او ترانزیت په مقابل کې پاکستانیان ایجادي له هغې نه لاس په سر شي.
نوی ډیلی نږدې درې اونۍ مخکې پر ایران د امریکا بندیزونو ته له پاملرنې پرته له تهران سره د چابهار د رغونې تړون لاسلیک کړ. واشنګټن د هند له حکومته غوښتي وو چې له ایران سره د تجارتي اړیکو په برخه کې د بیړه نه کوي. د هند صدراعظم نریندرا مودی نوی ډیلی ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال ډاډ ورکړی و چې چابهار بندر به جوړوي. د چابهار بندر د جوړولو تړون په 2003 کال کې د هند د پخواني صدراعظم اتل بهاري واجپایي حکومت لاسلیک کړی و، خو تر دې دمه یې عملي چارې نه وې پیل شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. هند په افغانستان کې پر ځینو پروژو پانګونه کړې ده او په تیرو کلونو کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې اقتصادي مرستې هم کړې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر اوسه هندي کنسورشیم رسما نه دي ویلي چې دوی د حاجیګک د اوسپنې پر کان پانګونه نه کوي. هندي رسنیو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پر دغه کان د پانګونې لپاره د سیوی کنسورشیم اکثره هندی شرکتونه له خپلې فیصلې تر شا سیوی دي. قسیم سولمل او دراپور جزئیات.
که څه هم د حاجیګک د اوسپنې پر کان د هندي شرکتونو د نه پانګونې لامل ظاهرا د لازمو اسانتیاو او تاسیساتو نه موجودیت ښودل سوی، خو راپورونه وایي چې دا پریکړه له پاکستان سره د افغان دولت د نږدې کېدو په نتیجه کې سوې ده. د هندي شرکتونو څخه جوړ کنسرسیوم په وروستیو کې ویل چې د حاجیګک پر کان د نږدې 11 میلیارد ډالره پانګونې څخه تیرېږي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدي د یکشنبې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې تر اوسه ورته په دې اړه رسما خبر نه دی ورکړل سوی. دی وایي تر اوسه موږ د هندي کنسرسیوم له لورې رسمي اطلاعیه نه ده ترلاسه کړې. کوم ترلاسه کړې وای نو تبن ستاسو سره مو شریکوله. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امر سینا په خپله ټویټر پاڼه کې دا یوه ګنګوسه بللې چې ګڼې هندي کنسرسیوم پر حاجیګک کان له پانګونې تیر سوی دی. دوی ویلي چې په دې ارتباط تر اوسه کومه پریکړه نه ده سوې، خو د هند فاینانشل اکسپرس ورځپاڼې د یوه هندي حکومتي سرچینې په حواله ویلي چې دا اقدام اسلام آباد ته د کابل د زیات تمایل په غبرګون سوی دی. د حاجیګک کان په بامیان کې دی چې د راپورونو له مخې د اوسپنې د لرلو له اړخه د نړۍ دریم ستر کان بلل کېږي. د دغه کان له څلورو څخه د درو برخو د کیندنې قرارداد په 2012 میلادي کال کې د هند دولتي شرکت سټیل اتورټي اف انډیا ته ورکړل سو، او د یوې بلې برخې ګټونکی د کاناډا کیلو ګولډ ماینز شرکت و. خو دا چې که هندي کنسرسیوم د حاجیګک پر کان د پانګونې د نه کولو پریکړه کړې وي نو لامل به یې څه وي؟ د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي ښایي یو علت یې پاکستان ته د افغان حکومت نږدېوالی وي.
زما په نظر سره ډېر زیات عوامل به دغه وي چې نږدېواله د پاکستان سره چې هغه دوی نگاه د سیاسي نه او یو سلسله نور مشکلات د هندوستان سره لري. دغه البته د هندوستان دپاره خوشاینده نه ده چې موږ په اصطلاح د هندوستان د دښمن سره په دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
په افغانستان کې موجوده قانون د راتلونکي لپاره د دې هیواد د اقتصادي ودې عمده منابع ګڼل کېږي. په دغه هیواد کې د هند د میلیاردونو ډالرو پانګونې ته په کتو د چارو څېړونکي د افغان حکومت پر سیاست انتقاد کوي چې ښایي د هیواد پاکستان ته د زیاتو امتیازونو په ورکولو سره د هند مرستې له لاسه ورکړي.
ازادي راديو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار ولایت کې خلک شکایت کوي چې ملي پولیس او محلي پولیس ورسره سم چلند نه کوي. د خلکو په وینا پولیس چې د قانون او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل شوي په زیاتو مواردو کې له قانون څخه سرغړونې کوي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې راسره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. خلک څه وایي چې دغه ستونزه له کله پیدا شوې ده؟
په دې ورسوي کې یو ځل بیا په کندهار کې د پولیسو د بد سلوک څخه د خلکو شکایتونه زیات شوي. او تېره اونۍ د ښار په چوکې مدد سیمه کې یو ټیکسي چلوونکی چې د موټر اسناد یې نه درلودل، د پولیسو د تلاشۍ د پوستې څخه د تېرېدو په وجه د پولیسو لخوا ووژل شو. تر دغه پیښې وروسته د پولیسو مقامات وویل چې هغه پولیس نیول شوی دی چې پر ټیکسي چلوونکی یې ډزې کړې وې. مقامات دغه راز یوه نوې خبره هم یاد کړه او دوی وایي چې یوه ځانګړې شمېره اعلان کړې ده، وایي چې خلک کولی شي د پولیسو د بد سلوک په هکله دوی ته د دغه شمېرې د لارې شکایت وکړي. په دې اړه د کندهار د امنیه قوماندانۍ د امنیت امیر رحمت الله ترافي په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ټول هغه پولیس به نیول کېږي او جزا به ورکول شي چې د خلکو سره ناسم چلند کوي. دا راز لکه تاسو یادونه وکړه، د ښار د باندې په ولسوالیو کې هم د ځینو محلي پولیسو څخه شکایتونه کېږي. په مجموع کې چارواکي وایي چې د خلکو سره د سلوک په اړه په روزنیزو کورسونو کې چې پولیس ته ورکول کېږي هلته هم د خلکو سره د ښه سلوک تربیه ورکول کېږي. او دغه راز په تېرو څو کلونو کې په کندهار کې لسګونه داسې پولیس نیول شوي چې هغه د خلکو سره بد سلوک کوي.
له صادق رښتینی څخه مو واورېدل چې په کندهار کې خلک د پولیسو له چلند څخه شکایت کوي چې ورسره سم چلند نه کوي او یا هم د قانون څخه سرغړونه کوي، خو چارواکي وایي چې ځانګړې شمېره یې فعاله کړې ده چې خلک کولی سي هلته خپل شکایتونه درج کړي.
عبدالعلي کرامت له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې زما له ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه ده چې د دولت له وسوال مخالفین سره سوله وکړي، ځکه په دې جګړه کې بېګناه خلک وژل کېږي. عبید الله غفران له غزنی، په افغانستان کې ملیشیا ډلې د خلکو په زورولو، شکنجه، غلا او لوټتالان کې لاس لري، په کار ده د ملیشیاو د ایجاد مخنیوی وشي. محمد سلیم له کندهاره، په کندهار کې محلي پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي، دوی له خلکو په زور پیسې اخلي او ډبوي هم. عطاءالله پوپل او روزګانه، په روزګان ولایت کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مهیله ده چې په دې ولایت کې پوځي عملیات وکړي. شفیق الله له کونړه، په کونړ ولایت کې سمچور روان دی، چهار تلاش درګي پاکستان ته خچاکیږي، چارواکي یې هم مخنه نیسي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په څمکنیو ولسوالۍ کې اوسنی انټرنیټ ډېر کمزوری دی، په کار ده دلته 3G انټرنیټ فعال شي چې خلک زیاته اړتیا ورته لري.
د ایران د ځکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نویو ګواښونو سره مخامخ دی. احمد تکل پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نام نه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشاره په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان د اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
ومردل چې یو ایران د ایران یو پوځي چرواکي په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې پر حضور اندېښنه څرګنده کړې ده او د خپل هیواد لپاره ګواښ بلری دی. اوس په نوریاس نوریا ته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور په اړه په دې هیواد کې د امریکایي لوړ رتبه جنرال جان کمپل وروستیو څرګندونو ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو خپل پام اړولی دی. برتانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل په کابل کې خبر وړاندې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر اوسه عملا په افغانستان کې جګړه نه ده پیل کړې، خو دغې ډلې په فعال ډول په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پر مختللی کمپاین پیل کړی دی. ګارډین وړاندې د جنرال جان کمپل دا خبره هم راخیستی چې ویلی دی موږ نه غواړو چې دا ډله پیاوړي شي او په دې اړه مو هڅې پیل کړي تر څو دا یقیني کړو چې دا ډله په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر هغې کچې لوړ نه کړي چې اوس په عراق او سوریه کې مخته وړي. کوایت ټایمز ورځپاڼه په دې اړه لیکي جنرال جان کمپل ویلي چې افغانان تر ډیره د اسلامي دولت ډلې له نظر سره موافق نه دي او دا مسله په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په مخنیوي کې مرسته کولی شي. هند به د یو موټي امن لرونکي ډیموکراتیک او سوکاله افغانستان په جوړولو کې د افغانانو تر څنګ وي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته چې په نیو ډیلی کې لنډه دمه درلوده وکړه. انډین اکسپرس ورځپاڼه لیکي دواړو لورو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او مودی کرزي ته وویل چې هند او افغانستان په خپلو کې تاریخي اړیکې لري او هند له افغانانو سره دوستی ته ډیر ارزښت ورکوي. د ورځپاڼې په وینا مودی پخوانی ولسمشر کرزی وستایي چې تر مشرتابه لاندې افغانستان ډیر پرمختګ کړی او هم د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې ده.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان په دې نظر دی چې د دواړو هیوادونو ځوانان کولی سي چې د سیمې په سوله او ثبات کې فعاله ونډه واخلي. په دې هدف د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو یو شمیر ژورنالیستان راټول سول چې د افغانستان او پاکستان خلکو او حکومتونو ته څرګنده کړي چې سوله او ثبات د دواړو لوریو په ګټه دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان وایي چې که د دواړو هیوادونو ځوانان سره یو موټی او هڅې وکړي کولی شي چې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې جنگ جګړې په سول او ثبات بدل کړي. یو شمیر افغان او پاکستانی ژورنالیستانو دا خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ګډې ناسته کې وکړې. د افغانستان او پاکستان د یو شمیر ژورنالیستانو دغه ګډه غونډه د مؤسسې نوین جوانان افغانستان لخوا ترتیب شوې او 15 ورځې به دوام وکړي. د دې مؤسسې مشر الیاس عالمی د جوړې ګډې ناستې د هدفونو په اړه وویل.
هدف اساسی برنامه امروز مهمی است که جوانای دو کشور
زموږ د نننې غونډې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ځوانان په اختلافونو وپوهیږي او د لمنځوړلو لپاره یې کار وکړي او د همدې هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو خلک سره نږدې کړو.
په یاد غونډه کې د پاکستان د پېښور، سند، پنجاب، آزاد کشمیر او د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو اته ژورنالیستانو برخه اخیستې ده. دوی وویل د افغانستان او پاکستان خلک ګډ فرهنګ، ګډ ارزښتونه، ګډ تاریخ او ګډې ګټې لري او په کار ده چې دغه ارزښتونه د ځوان کول د یووالي او هڅو په نتیجه کې خوندي پاتې شي. دوی دا هم وویل نامنی د دواړو هیوادونو ستونزه ده او دغه ستونزه د دواړو هیوادونو د خلکو او حکومتونو په ګډو مبارزو له منځه تللی شي. د پاکستان یوې ژورنالیستې سمینه امتیاز وویل حکومت د خلکو په اراده جوړیږي او خلک چې سوله غواړي حکومتونه مجبور دي چې د خلکو له خوښې سره سم عمل وکړي. موږ له خلکو او حکومتونو غواړو چې د دواړو هیوادونو سوله او ثبات ته هڅې وکړي.
ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بہتر تعلقات پیدا ہوں. دو
زمنگ دراتک مقصد دادے چھ دخل کو ترمائنز خیاڑی کی ٹھنگے کرو د افغانستان او پاکستان خلک سوله غواړي. موږ غواړو چې اختلافونه ورک او د دواړو هیوادونو ګډ ارزښتونه په ګډه سره وساتو. غواړو ځوان نسل د سولې او پخلاینې نسل واوسي.
یو بل پاکستانی ژورنالیست امتیاز علی وویل چې د دغه ناستې د سولې ګډ پیغام به د پاکستان ګوټ ګوټ ته ورسوي.
اثر په عوامه پکار دی. رائټرز ته د مخفل سوسایټي دا نو په یو وخت زه په زرګو خلکو ته دا میسج دا پیغام ما ورسولو دا اتیوسل زر دو زر ته زما په ذریعه دغه سیزل بل ته زموږ بلاګ رائټرز دي هغوی به دا انشاءالله لیکي نو چې دا خبرې عوامو ته ورسي نو چې عوامو سوچ مثبت شي هم پاکستان کې هم افغانستان کې نو اله به امن راځي.
په دې ناسته کې دا هم وویل شول چې د دواړو هیوادونو د نفوسو 80% ځوانان جوړوي او دوی ټول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مینې او پخلاینې پلوي کوي. د مؤسسې نوین جوانان افغانستان مسؤلینو هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دې د جوړې ګډې ناستې د سولې او پخلاینې د هیلو پوره کولو ته هڅې وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ځینو ژورنالیستانو د سیمې او نړۍ د ثبات او سولې پر مسلې باندې په خپلو کې خبرې وکړې. د پاکستان پایتخت اسلام آباد به نن د آسیا زړه هیوادونو په نامه د یوه مقدماتي کنفرانس کوربه وي. ټاکل شوی چې په دغه کنفرانس کې به د افغانستان په اړه د آسیا زړه هیوادونو د یوه ستر کنفرانس د جوړېدو نیټه وټاکل شي. د دې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې دا کنفرانس د افغانستان لپاره خورا مهم دی. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره د چمتووالي په لړ کې یو مقدماتي غونډه جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې پرس په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې دغه غونډه کې به د بېلابېلو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي، خو مشري به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري پر غاړه وي. په اسلام آباد کې د آسیا زړه د هیوادونو دا غونډه د استنبول د غونډې د پروسې په تعقیب کې ترسره کیږي. د تیر میلادي کال په اکتوبر کې د استنبول د کانفرنس پر مهال چې په چین کې جوړ شوی او پاکستان د 2015 میلادي کال د غونډې کوربتوب منلی و. د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2018 میلادي کال کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی حکومت د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو لپاره پیل کړ چې تر اوسه دغه بهیر د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور غونډې جوړې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په نننۍ غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس د 12 غړو هیوادونو پر استازو سربیره د دغه بهیر د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 12 سیمه ییزو نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي. د دغه سفارت وان برکت الله رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله او د ایجنډا په اړه وویل. د دې غونډې ایجنډا د آسیا زړه د کانفرنس لپاره چمتووالی نیول دي. په دغه کانفرنس کې بعد بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان ولسمشر ګډون کوي، ځکه چې د آسیا زړه د کانفرنسونو د پروسې تمرکز په افغانستان دی نو مشري به هم د دې هیواد پر غاړه وي. د دغه کانفرنس وروستۍ غونډه د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې په چین کې جوړه شوې وه چې پر نورو سربیره پکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و. که څه هم تر اوسه دغه بهیر د پنځمې غونډې د جوړېدو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه به ښایي د روان کال په پای کې جوړه شي. دا وزارت همداراز وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د بهرنیو چارو د وزیرانو پنځمې غونډې ته اعلامیه هم ترتیب شي. دا یادونه ورده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې ارزوي او وایي چې ښایي ښه پایلې به ولري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوسنۍ خبرونه مو تر 9 بجو ده چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام یو برخه جوړوي.
تاسو له پیغامونو نه
زه رحمت الله درځم ولایت جراوت ولسوالۍ څخه در سره پاری کیمه. موږ په جراوت ولسوالۍ کې خاص تن په میندر په سیمه کې دا د پډورو راکړه ورک بیخي ډیر سوي ده او ډیر ټول ځوانان اوس پیران په نشو باندې لاخته دي. په دې خطر باندې اخته دي چې حکومت رغنه ورته کوي، حکومت پیسې ورکوي، د پیسو په مقابل کې هغه بس نور تک یا کسان ته پډر د روین خطي دغه ناوړي عمل څخه چې مرته هدایت وکړي لوړپور چراغ ته موږ د خوښ دي چې په دغه حق له باندې اوسه رڼا واچي دغه مشکل حل کړي دغه ځوانان ټول ورځ تر بده روینیان کېږي او ډېر کېږي.
آزادی رادیو د یوې اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. په همدې خبرونه کې په یو راپور کې اوري چې په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله مجبور کړل شوي و چې د یو یا بل کاندید په ګټه رایه ورکړي. بل راپور مو دا دی چې په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات شوي چې لا هم نجونې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړې سي. دغه راز په کوټه کې پر یوه دوکان تر ډزو وروسته د یوه تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دوکاندارانو احتجاج کړی. خو اوس په افغانستان کې 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
جنرال عبدالرحمن رحمان د کابل د ګارنیزیون د عمومي قومندان په توګه وټاکل شو. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر چې افغانستان ته له نړۍ سره د وصلېدو امکان برابروي د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې به پرانیستل شي. د اسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د پولند ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځل انتخاباتو کې د خپل سیال اندرزی دوده په وړاندې ماتې وخوړه. د نوبل د اقتصاد د جایزې ګټونکي امریکایي جاناش پرون په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر وایي چې د جنګیالي به د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دولتي ځواکونو په پلوي خپل رول پراخ کړي. او عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبیلو په مرسته هغه سیمې بیرته نیولې چې تېره اونۍ اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام. په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله دې ته مجبور کړل شوي و چې د یوه یا بل کاندید په ګټه رایه ورکړي. خو دوی وایي چې د عامه پوهاوي په یوه پروګرام کې په دې پوه شول چې څنګه یو مناسب کاندید ته رایه ورکړي. دغه ورکشاپ د ایوا یا د ټاکنو د سر ادارې په نوم د یوه سازمان لخوا په جلال آباد کې جوړ شوی و. جزئیات د شاه محمود شینواري په راپور کې.
په دې ورکشاپ کې ځوانانو د تیرو ټاکنو پر مهال د هغو ستونزو یادونه وکړه چې زیات شمیر ځوانان ورسره مخ وو. دوی وویل چې تیر ځل ډیری ځوانان د قومي مخورو او په سیمه کې زورواکانو لخوا ګواښل شوي وو چې د یو مشخص کاندید په ګټه رایه وکاروي. دغو ځوانانو یاد ورکشاپ ګټور وباله او په خبره چې په دې برخه کې باید ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي ورته پروګرامونه ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې په خپل فکر وړ کسانو ته رایه ورکړي.
نو زه په خپله هغې کومه رایه چې ما هغې ته ورکړې په هغې زه پښیمانه یم چې ولې ما دې ته هغه رایه ورکړله. ځکه زما پښتنه نه کوي راغلې راته ویلې چې زه دا کوم دا کوم، خو تر اوسه پورې ما ته هېڅ کار هغې نه دی کړی.
مراد الامین یم، د ځوان مستقل تړون د ټولنې مشر. د ځوانانو په مقابل کې دغه ستونزې وې چې د ځوان څخه استفاده به کېدله. یعنې یو کس به ورته ویل چې دې ته رایه ورکړه، داسې به ورته نه ویل چې دې برنامې ته په کتلو سره رایه ورکړه. نو اوس لپاره به داسې کار وشي چې ځوانانو ته دا وښودل شي چې یو کس برنامه دې وکتل شي او د برنامې مطابق د باید ځوان رایه ورکړي. او نو که چېرې دغسې پروګرامونه لکه چې نن دلته نیول شوی دی په ولسوالیو کې د ځوانانو لپاره ونیول شي، دا به ډېره ګټوره وي.
په اول کې باید د هیواد امنیت تامین شي. که چېرې امنیت تامین نه شي نو دوی نشي کولی مخصوصا خویندې چې لاړ شي رایه ورکړي. او بل باید عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي تر څو دوی د خپلو حقوقو څخه برخمن شي.
په ختیځه سیمه کې له ټاکنو څخه د څار ادارې مسؤول اعجاز الحق ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوی دغه ډول پروګرامونه د جلال آباد ښار په مرکز او نږدې امن ولسوالیو کې پلان کړي. خو په خبره یې که چېرې امنیتي وضعیت مطمئن شي دوی به په لرو پرتو سیمو کې هم ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي دغه ډول پروګرامونه ترسره کړي.
نو دا ډېره غټه خبره ده. کوشش کوو چې په هغه سیمو کې چې هلته میډیا نشته، هلته رسنۍ نشته، هلته د ځوانانو د پوهاوي کچه ټیټه ده، نو کوشش کوو چې هغه ځوانانو ته هم موږ رسیدګي وکړو. ګټه به وي چې ځوانان به په خپلو سیاسي حقوق باندې پوهېږي او پاینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
له انتخاباتو څخه د څار ادارې د مسؤلینو په خبره اوس مهال د دوی لخوا د هیواد په 8 ولایتونو کې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي. د دوی په وینا د روانو پروګرامونو په ترسره کېدو سره به ګډونوال د انتخاباتو په ارزښت پوه شي او وبه هڅول شي چې په راتلونکو ټاکنو کې د خپلې خوښې وړ کسان غوره کړي.
ومردل چې په جلال آباد کې ځوانانو ته د ټاکنو په اړه د عوما پوهاوي پروګرام جوړ شوی و. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم جنې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړ سي. خو اوس تر یوه حده خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې په کې د ښځینه ښوونکو شمیر هم لوړېږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال داود طفان راکوي.
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس پکې نجونې ډېر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي. خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربېره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو ذکور او نسل به پکې شامل دي. 221 دي اناس معلمین دي. همدغه شان 2009 دي ذکور دي.
د موحد په خبره چې د ښځینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لویه ستونزه یې هماغه کلتوري ستونزه ده چې د ښځینه ښوونکو د کار مخه یې ډپ کړې ده.
په مجموع کې د ښځینه استادانو په بخش کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د ښځینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې ښځینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
ښځینه ښوونکو دپاره امتیازي معاش یا منطقوي کم امتیاز ورته ورکول کېږي، دا د پالیسي ډېر یو جزئي بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جنډر بخش کې چې کوم پالیسي ده، که ښځینه معلمین دي که نور اداراتو کې ښځینه کارمندان دي، دغه نه دی مراد شوی. نو دې دپاره چې مونږ ښځینه کارمندان معلمي ته جذب کړو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو، دې ته یو خاص شرایطو ته ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 221 ښځینه ښوونکي په داسې حال کې دنده اجرا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د پکتیا علی دار معلمین څخه نږدې 200 ښځینه زده کوونکي فارغې شوې دي چې د چارواکو په خبره عملاً کولای شي د ښوونکو په حیث دنده اجرا کړي. خو ځینې یې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
آزادي راډیو لوونه ترو
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کړي. تاسو هم په کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. آدرس یې د facebook.com/azadiradio. په کوټه کې پر یوه دوکان تر ډزو وروسته د یو تن د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو له کبله دوکاندارانو احتجاج کړی دی. د کوټې تجارانو سمدستي د ښار لوی او واړه کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړلي او په احتجاج یې لاس پورې کړی دی. نور تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د یکشنبه په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې نامعلومو موټرسایکل سپورو وسلوالو د کوټې په مسجد سړک کې پر یوه دوکان ناببره ډزې وکړې چې په دوکان کې ناست دوه ورونه یې سخت ټپیان کړل. روغتون ته تر وړلو وروسته یوه تن ساه ورکړه او د دویم حالت هم مرګونی بلل کېږي. د دغو کسانو د وژنې په ضد د کوټې دوکانداران او تجاران سمدستي سړکونو ته راووتل. د ښار دوکانونه یې د احتجاج په توګه وتړل. پر سړکونو یې ټایرونه وسوځول او د قاتلونو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د کوټې د تجارانو مشر عبدالرحیم کاکړ په ازادي راډیو ته وویل
په دې کې د انتظامیه ډېره سخته کمزوري ده. باید دا د قاتلان گرفتاره کی کې گرفتاره نو کو نو زمر د احتجاج به دراغو پر جاری چې د څو پر قاتلان نه وي گرفتاره سي.
پولیس وایي د پیښې په مرتکبینو پسې پلټنه پیل کړې خو تر اوسه په نیولو نه دی بریالي سوي. عیني شاهدین تور لګوي چې پر موټر سایکل د سپرو کسانو مخونه ښکاره وو او له څیرو شیا مذهب هزارګان معلومېدل. د اهل سنت والجماعت سنی ډلې لسګونه کارکوونکي هم د دې پیښې په خلاف سړکونو ته راووتل او د قاتلونو په خلاف یې شعارونه ورکړل. د دې ډلې یو غړي مظاهره چانو ته په وینا کې وویل
دا دهشتګردي د ایران په سازش سره په مو اسلامي جمهوریت پاکستان کې د دې په توسط سره کیږي چې د دې ملک حالات خراب کړي، دلته شیعه سنی فسادات جوړ کړي.
په احتجاج کې شامل د وژل شویو دوکاندارانو د اکازوی شوکت ترین وایي دوی هیڅ بدیل چا سره نه لري او نه د تره زامن له کوم مذهبي ګوند سره تړاو درلود.
سره وختي راغلم دوکان خلاصوي په مسجد روډ کې د دوکان وو. د څنګه شان اصل په دا وخت باندې دوه کسه راغلي دي پر دې باندې فایرینګ وکړي پر موټرسایکل باندې سوار وسول. دا اول اوس نو موږ دغه د کوم قاتلان دي دا دی ونیول سي اول دبار او دا ټارګټ کلینګ چې دی هغه د کوچې د شارت چې دی باندې.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د تیر ایالتي حکومت په مهال په کوټه کې لسګونه کسان په هدفي پیښو کې ووژل شول. خو د اوسني حکومت په تېره دوه نیم کلنه موده کې په هدفي پیښو کې کموالی راغلی و، مګر اوس یو ځل بیا هدفي وژنې پیل شوي او دا په یوه اونۍ کې دویمه پیښه ده. یوه اونۍ وړاندې هم یو لیویس پولیس نامعلومو کسانو په کوټه کې په ډزو وژلی و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسې جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، له نیکه مرغه د نن ورځې په ننني پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په کومه کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی. د دغو ورکو شو عزیزانو پاکلی موږ ته معلومات رالیږلی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو، نو ډېر به منظنډ و راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211211415. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې آدرس ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري، یعنې چې ځینې کسان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. خو په سر کې به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالرحمن له غزنی نه رالیږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یا خان په نامه یو نفر پیدا کړی دی، د ده په هکله معلومات لري خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلي. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د غزنی ولایت جک لور سوالی خبرې کوم. موږ د یا خان په نامه باندې یو نفر پیدا کړی دی چې د سازی خراب دی. وایي چې زه ضرورت په کلي د ضرورت دي کلي یم. روحاني صاحب که دا چیز د چا پیار یا مقصد راځي لېږي یا دا په یک په سلام.
ګران دوستانو، تلیفوني پیغام واورید. که تاسو د دغه ورک شوي په هکله څه معلومات وړئ، نو دغه محترم ورور ته په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 0093، دا د افغانستان کوډ ده دری و دری دی تلیفون شمره واره بوایم و شپک و یاو پینزه دری و دری
یاو گونگای دا دیر لسور لسو کلو پا عمر که دا یاو نیم میاش دو میاشتی که گی سمک سره دا او سوکی نا پیدا که گی کار سوک خلوان می او دیمگا غاز آوری بس دیش میره سر جاری که ونی چی سپر و اتا سلیرویس نه نوی یاو سر پنزوز سپر و اتا سلیرویس نه نوی یاو سر پنزوز منانا پا مخم خرس
ولی السلام علیکم نجیب الله تر خیر خبری کوم دی سبزا دلته یو رک عزیز دا یا محمد په نامه باندې دا دوم یا جلدمن سره کی سمنګ سره دا او دا رحمی مرزم لري او څه څه کې په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمیره دې ماته زنګ وکړي چې پر و نه یو نه ځلو درې شپږ شپږ اخر یاته او بل دا شمیره چې پر وایا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا سلام
د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 5 ازادي رادیو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواګاست اوس ور ورسید هو ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
ما سلامونه او نیکې خبرې کوي د ازادي راډیو کارکونکو په دې رمه چې روغ جوړه خوښ خوشاله وي د ول محمد زلام خبرې کوم زموږ یو شخصه دی د یلمن په د یلمن ولایت کې د ناوی ولسوالۍ دی چنمې څنګه ولادې د پلان نومې ولاد لکه ما خواندي تقریبا پروس کال روزي ته واتول فاتوې سکندر ولایت تللې دي نظر کسو دي بیان درغلي په هر مسلمان ورور ته د سمې ولا په برابر باندې معلومات ست د شپارس کال دي هر مسلمان ورور ته د سمې ولا په نامه باندې ارسو خبر دي چې د سمې ولا باندې آل لري لطفا د ټلیفون شماره مو سره اړیکه ونی سی خپل سرني جام اخلي د ټلیفون شماره ده 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زرمت ولسوالی چې په قوم ساحه کې یم د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. زما ورور په نوم د ځادي اووه کاله د مخه له کوره وتلی او بېزرکه شوی ده، خو زما ورور ځادی په خپل خلفي کوي. د دې دپاره چې زما ورور دی وویني او ویې پېژني، بلکې دا دي ترمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کله زما غږ په خپل اوري او یا یې لیده انډیوالان اوري، ایمانوي ورور یې له مخکې په لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0 5 3 3 3 0 5 3 3 3.
الو السلام علیکم. زه امین الله خبرې کوم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور احسان الله دی، عصبي دماغي مریضي ورپېښه ده چې نازلکه سوی دی. په لوی اختر کښې چې هر څوک په حکم معلومات لري په دغه شمار نمبر ته زنګ ووهي 0 5 3 9 3 3 5 0 5 3 3 5. السلام.
الو السلام علیکم. زما یو زید ده محمد شاه تمام د کندهار ولایت د نن مایت نظر کسو دي د ودن کال کیږي چې هر څوک په اړه معلومات لري. او زما نوم د او د ستار ده چې هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې پر دغو شمېرو تماس ونیسو. 0 5 3 3 5 0 3 3 5. د توجه څخه مننه چې هر ځای له موږ سره په دغو شمېرو تماس ونیسو.
السلام علیکم محمد صابر افغان ما لکندار ولایت نه موږ ولک ورکټو دي تقریبا د اصل سکال په شاوخه کې دي په خپل مایه باندې افراد کوم چیرې خړلې دي او په لاس کې موږ د فشکو دي خپل مدک سي او د اصل د باندې څه سیدو کې دي کارڅه کې پاره معلومات ولري مرسته دي پر دا چې د کلیه اړیکا تماس ونی شي پر وسا د سر به یو ډیر یو ډیر
دغان خبرې کوم ولایت لوګر ولسوالۍ اګرینه دی احمد خیلو د کلینا زمنګ د کلینا یو کس په درکه شوې ده د مارف خان په نامه ده د پندو جه سکالو په عمر ده او ساتي تکړې به پیدا کړي ده د وکالا کیږي چې نادارا کده دا و شمیرو سره اړیکونه سي په چا دارا کوک او وي پرواویا تاسو پندوس دواج یو سلا و پاګا شمیره یو دل بیا و چې پرواویا تاسو پندوس دواج یو سلا وایا
زه تاولاد هلمند ولایت خبره کوم زما یو ورور دی چې د شاولی په نامه د لس کال کیږي چې ورک دی کار څوک د شاولی په اړه معلومات لري یا د خپل زما دغه پیغام او زما سره دی په دغه شماره تماس ونیسي سه پر وا سه پر شپاز درود څلویشت دو اویا نه پنځوس شماره یو ځل بیا تکراروم سه پر وا سه پر شپاز درود څلویشت دو اویا نه پنځوس هر مسلمان ور که په خبر وي یا معلومات یې ما سره په دغه نمبر تماس ونی څوک نه په خبر یا په اړه معلومات نه لري ما ته دې زنګ نه وي د خدای په امان.
السلام علیکم. یو الک محمد نبی نیږي چې مشهور په شیرین دی د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د اشغې د کلی دی. هغه الک لږ نوکي د دماغ د خوا څخه برابر نه دی. تقریبا څلور کال کیږي چې نسته. تقریبا عمر دې د 22 کالو یې. نو خدای کې چاته پاتې په دغه لمبر کې مشته زنګ وي. صفر او سوا بنزجر دروجر واګه والسلام.
دا زه کا کوم کو ته زموږ د اعلان دی چې ما یې بریدې په نامه د عبدالولي دی د کریستو مستولي دی د شرکې د چین دی دا وکړه چې د کور وتلې دی د تاک له موږ معلومات نه لور دا قدر معلومات لري چې بریښ تللې دی په ګریش کې تاسو وي دی هر مسلمان ور کده د پاک له معلومات لري مستجې بیا پر دغه شمیرې ځان وي د څور هغه دی د باغوان ورور دی د شغاسي ورور دی د عبدالله ورور دی د خیر سره به یې ډیر سره په انتظار دی دا کوښنیانه تر شپه پاتې دی پر دا شمیرې دې مو څنګه غوښته خیره
سپر وا سپر وا دوا شپر دوا دوا شپر وا شپر پنځه بل شمرام د سپر وا نه پنځه څلور دوا پنځه دوا وا ته
خدای محمد د زابل ولایت متخصصات نو خبر کوم زموږ یو شخص ورکته د فنامه د نصیب الله ده د حمید الله زوی ده یو بل ورور لري هغه رمسلان نومیږي په زابل ولایت نه مرکز قلات او د شانو د کلي اوسېدونکی ده میانه کته سړی ده تورنګ لري په یو ښه باندې شنه خالونه هم شته که دوی په خپله زما هغه اوري او یا د ده په حق څوک معلومات لري موږ سره دې په شمېره باندې تلیفون وکړي صفر او یا یو څلوېښت اووه دېرش اته سوه دولس شماره یو ځل بیا صفر او یا یو څلوېښت اووه دېرش اته سوه دولس څوارلس پنځلس یا شپاړس کاله کېږي چې له کوره دوخه نادره کړه موږ یې په حق هېڅ معلومات نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که دی خپل غږ اوري او یا د ده په حق باندې بل څوک معلومات لري مرسته دې پر هغه نمبر باندې تلیفون وکړي ډېره مهرباني لري.
زنه زمیاړو مې تکرارونه کوي ولای دی وانډوال مې هغه ورڅوې دا یو نیم کار کوي د سلیم په نامه ده کې ارڅو په خپل نه په خپل معلومات لري ماته دې څنګه وي دا ځنه شمیره څه پر و نه څه پر دوا څه درې یو اته څه پر و سلام نو خیر پام.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکون کوم سلامونه وایم او دلته یو پام هلمند ولایت ګرځول سره مې اړیکه نیولې ده زما یو دوست دی د خنګول په نامه دی درې میاشتې کېږي چې د کور نه دغته که چا سره پاتې زما سره دې په دې شمېرې باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې د 0 2 3 4 2 4 0 2 3 4 2 4 دغه مې ټلیفون شمېره ده که چا سره پاتې زما سره دې په دې شمېرې اړیکه ونیسي بیا دې خپله جایزه ترلاسه کړي.
بیا السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو تن ورور چې بخت محمد نومېږي، د جلال الدین اکاذیبي د 4 کالو په عمر د کندهار ولایت د لویې د سیمې څخه د کوچني اختر په ورځو کې نادرکه شوي دي. سهر چا ته یې پته وي نو په لاندې د ټلیفون شماره دې تماس ونیسي. 0 8 1 4 2 8 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 1 4 2 8 مننه.
زه محمد سید کندهار ولایت څخه خبره کوم چې زما یو ورور عبدالقاهر نومېږي، تقریبا د 2 کالو دی چې تزیم کړی دی، 2 تاریخي تزیم یاد کړی دی، حافظ دی. د یوه میاشت کې تقریبا د کندهار ولایت د سیمانو پلسه نادرکه شوی دی. معلومات لري یا د خپله د اعلان اوري ورته شماره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 8 1 4 9 6 شماره یې بیا تکراروم. 0 8 1 4 9 6 وسلام.
السلام علیکم، زه سمیع الله له کندهار ولایت میرویس نیم څخه خبره کوم. زما یو ورور 6 ورځې کېږي چې نادرکه دی، په دې ټلیفون د خپرېدو سره زما ورور رابطه که یا څوک د ده په اړه معلومات ولري یا ورته معلومات په دې شمېره زنګ وي 0 0 4 5 4 بله شمېره ده 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
دی د هلمند ولایت ازادۍ سلو سوالۍ د زیرې جراب د حاجي شعلام خلک کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور شمیر محمد میر د سنت کال په دې خانه دره کړی په دې زما ژوی که د کوم دوست او انډیوال زما ژغه اوري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وهي 0 3 1 4 2 6 1 په دغه شمېره موږ ته اړیکه ونیسئ. السلام علیکم.
زه عبدالحمید نومیږم. زما ورور دی محمد ابراهیم نومیږي. 4 کاله کېږي چې د کور څخه تللی دی. د شاولي زوی دی. د نوشم لسی دی. د هلمند ولایت دی. د ناوې د ولسوالۍ دی. که څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې تماس وکړي. 0 8 4 6 8 1 0 8 4 6 8 1 0 8 4 6 8 1.
سلام علیکم. اسم منم محمد خان دادم خان زیرم ده کندهار ده یلی و رسالی ده کماسیم. اسم من یه ورود ده نرمه پنامه تیزه کالی کهی که ده ایمان ده یلی و ده ایمان ده گرمتر ده ورکای مرکسه ده هر سو دیگه معلومه ده یه اخبال از مزاقه و ده پدر شما را مکه تلیفون یکی 0 1 0 1 1 4 9 5 3 ده شوانه یه جلیت کارا 0 1 0 1 1 4 9 5 3 نه هر څوک د دې معلوماتو یا خپل مزاغه او د دغه شماله مستقل شوی د خدای تعالی د خدای د پاره یې ځای مو کوي هر څوک د دې معلومات لري.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري. ستاسو ل پیغامونه نه
پریشان خبر ته د هلمند ولایت ګرمسیل سوالي څخه مخاطب یم شاغلی اشرف غنی احمد جی څخه دا غوښتنه ده چې لمړی دی په افغانستان کې د دې ګرانی مقاوني سیږي ځکه چې افغانان ډېر غریب خلک دي مسکینان خلک دي کار روزګار نشته د دې ګرانی سره چې کومه چې افغانان مخامخ دي نو باید زر تر زره د دې ګرانی مخه ونیسېږي دلته که زموږ د ولسوالۍ په البته او دا یو خو د ګرانۍ مخه ده او بل د افغانۍ دي په ټول افغانستان کې تقسیم کړي ځکه چې اکثره ولسوالیو کې زموږ د هلمند په اکثره ولسوالیو کې ګر سره کې افغانۍ نه چلیږي ټول پاکستاني اروپایي په کالدارو باندې حساب کتاب ټول د پاکستاني اروپایي ده ما له ښاغلي اشرف غني څخه دا خواسته چې اول د ګرانۍ مخه ونیسېږي او بیا دې افغانۍ په ټول افغانستان کې تقسیم کړي افغانۍ ته دې پاملرنه وکړي
چی خواهش با چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به غوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مخلی؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری